السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باوري چې افغان چارواکو د سولې په تړاو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت خبرو ته خبرګون ښودلی او ویلي دي پاکستان په ړنده بڼه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکا له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. چین هڅه کوي چې تایوان بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. پرونی ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړی. د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. یو شتن افغانان د دوبۍ له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسېدل. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. او د بشري حقونو فعالې کریمې بلوڅ مړی بلوچستان ته لیږدول شوی او د تربت په توم کلي کې به خاورو ته وسپارل شي. پوره خبرونه. یو شتنه افغانان د دوبۍ له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د افغانستان د اتباع په دوبۍ کې د افغان جنرال کنسولګرۍ په هڅه او د متحده عرب اماراتو د عدلي او قضایي ارګانونو په همکارۍ خوشې شوي دي. اعلامیه زیاتوي په وروستیو څو میاشتو کې 210 افغانان د دوبۍ له زندانونو خلاص او هیواد ته رالیږل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې نه دي لیکلي چې د افغانان په کومو جرمونو بندي. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. چاودنه د افغانستان بانک د مالی شخړو د حل د کمیسیون د رئیس عبدالله دراني په موټر باندې سهار شاوخوا په 2 بجو شوې. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې تایید کړي چې ښاغلی دراني او یو بل کس ټپیان او یو ساتونکی وژل شوی. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرس هم ازادي راډیو ته ویلي وو د مقناطیسي ماین دغه چاودنه د کابل په شاه شهید سیمه کې شوې ده. چا د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي بیا د دې ماین چاودنو پړه په طالبانو اچوي او وایي طالبان دي د سولې لپاره له داسې هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو لاس واخلي. طالبانو اکثر په دغو چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د بشري حقونو فعالې کریمې بلوڅ مړی بلوچستان ته لیږل شوی او د تربت په توم کلي کې به خاورو ته وسپارل شي. د هغې ورور سمیر بلوڅ نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلي کې ګرځبندیز لګولی او خلک نه پرېږدي چې تر جنازې وروسته په پلان شوي مظاهره کې برخه واخلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمه بلوڅ د پاکستان په پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کېده. هغه د کاناډا په ټورنټو کې د ډسمبر په 16 لادرک او یوه ورځ پسې مړی د یو سینت سره په خوا کې اومندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیګلو بیانونو کې ویلي د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ ویلي نوموړي ته له پاکستانه ګواښونه کېدل. د دوی په وینا له همدې وجې په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې وه، نو ځکه باید پوره پلټنې وشي. د بښنې نړیوال سازمان، د پاکستان بشري حقونو کمیسیون، بلوڅ ملتپالو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوڅانو د حقونو فعالې کریمې بلوڅ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې وه او د دې پیښې د پلټلو غوښتنه یې کړې ده. د چین په شمال کې د سرو زرو په یو کان کې د ایسارو کان کیندونکو لډلې یو تن نن ژغورل شوی دی. د کیژیا سیمې د سرو زرو په کان کې 14 ورځې مخکې چاودنه شوې او تر اوسه پورې شاوخوا 10 کان کیندونکي لا هم تر ځمکې لاندې ایسار پاتې دي. د سرو زرو دغه کان کیندونکي د ځمکې لاندې 500 متره کې په کار لګیا وو چې چاودنه پرې وشوه او د وتلو لارې بنده شوه. په پیښه کې یو کان کیندونکی وژل شوی هم دی. د چین دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړی چې له 2 اونۍ وروسته تر اوسه یو کس راوژغورل شو چې ډیر کمزوری دی. چارواکي وایي ښایي 2 نورې اونۍ هم وخت ونیسي چې ژغورونکي ټیمونه 10 نورو کسانو ته چې د کان په یو برخه کې ایسار دي لار خلاصه کړي. د کرکټ په اړه خبردار لرو چې آیرلند د افغانستان لپاره په 2 ورځنۍ لوبه کې 268 منډې هدف ورکړ. په دې لوبه کې آیرلند لومړی توپ وهنه وکړه او په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو پاسنی هدف وټاکه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه وویل
د کاردان پاتون دویمه نړیواله 500 ورځې لوبه روانه ده چې د آیرلند لوبډلې افغانستان ته د 282 منډو هدف ټاکلی ده. افغان لوبغاړي به هڅه وکړي چې د هدف ته ځان ورسوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي چې تر دې دمه په درویشتو او ورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو 121 منډې کړي دي. د افغانستان سر لوبغاړي جاوید احمدي او رحمان الله ګربز دواړه اوټ شوي دي او اوس وخت په کریز کې رحمت الله او حشمت الله شهیدی لوبې ته دوام ورکوي. د افغانستان او ایرلند لومړۍ لوبه وړمه ورځ د 14 منډو په توپیر د افغانستان په ګټه پایته ورسیده. د افغانستان او ایرلند دغه لوبې د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړ کې دي چې د هرې لوبې بریا به په نړیوال جام کې ګټونکي ته په نړیوال جدول کې ګټونکي ته 10 نمرې ورکړي. د سوپر لیګ د 14 ټیمونو له ډلې د سر اووه ټیمونه کولای شي راسن د نمرو په ترلاسه کولو سره نړیوال جام ته لار پیدا کړي. پاتې درې نور ټیمونه به بیا په کوالیفای یا غوراوي جام کې برخه اخلي. د افغانستان او ایرلند لوبې د متحده عرب اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې روان دي. او وروسته خبر هم د افغانستان له لوبو لرو دا چې د افغانستان د سنوبورد د ملي ټیم یو لوبغاړي احمد سروش په پاکستان کې لنړیوالو لوبو د سپینو زرو میډال ګټلې ده. د سواد په معلم جبه کې د سنوبوردینګ لوبې پرون شوې دي او نن یې د میډالونو د توزیع ورځ ده. احمد سروش د دواړه لمړني دورونه ګټلې دي او په وروستي دور کې وکولای شول چې دویم مقام خپل کړي او د سرو زرو میډال په غاړه کړي. د معلم جبه په سنوبوردینګ نړیوالو لوبو کې څه باندې 100 لوبغاړي له پاکستان، فرانس، بلجیم او افغانستان څخه ګډون کړی دی.
ازادي رادیو ته غوږ یی دی خبری خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړی دي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبان وهڅوي چې روان تاوتریخوالی او افغان وژنه ودروي.
پر پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسو طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅوي، د جګړې بندولو ته وهڅوي.
کندوز کې له جګړې بي ځای شوي بد ورځ غالي.
دا جامګونا نور ختم کوي، مونږ د دې جمی په سر جمی راووتلې، یخني د مونږ اړه مفهمان لرو.
اورزګان کې وو ولسی سندرغاړي د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې واشنگتن د چین نه غوښتي چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان باید وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو او د اوربان ټینګولو ته وهڅوي. د بهرنی چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وروستیو سرګندونو ته خبرګون ښودلی چې ویلي دي د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره شوي هوکړه وغځوي او له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي. دا چې د افغان حکومت د خبرګونونو جزئیات څه دي په دې اړه مکړې زموږ د خبريال د غو راپورټ.
د افغانستان د سولې پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اتسرګندونو ته د افغان حکومت خبرګون. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون باید نور نړیوال شریکان وسلوال طالبان وربند توتريخوالي کمولو او د غشان ل ترهګورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې سره به د سولې خبرو او سیاسي هوکړې ته زمينه برابر شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې وړاندې په خپل یو مرکه کې ویلي و چې حکومت یې هیله لري چې د امریکا نوې حکومت په د افغانستان سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو لړۍ روانه وساتي. شاه محمود قریشی له الجزیرې ټلویزیون سره په دې مرکه کې ویلي و چې امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوی دي. خغلی قریشی په دې مرکه کې د غشان ویلی و چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتواله وضعیت لا خرابولی شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت لږ تر لږه د شپږ زره طالب بندیانو په خوشې کولو، د اوربند ټینګښت او د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لازم اقدامات وکړل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ، بلکې جنگ جګړې لا تیز کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پاکستان یوازینی هیواد یاد کړی چې له لویدیځ نه طالبانو ته د امتیاز غوښتنه کوي. خغلی سالی تیر ورځ د سهار د شپږنیمو بجو په غونډه کې د شاه محمود قریشي څرګندونو ته په اشاره ویلي، په داسې حال کې چې د نړۍ زیات شمیر هیوادونه د دوهې په هوکړه کې طالبانو ته ورکړل شوی امتیاز زیات او غیر اړین ګڼي، خو یوازې یو هیواد چې په دې اړه اندېښنه لري. د خغلی سالی د دفتر د رسنیو مسول رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ هیله بلکې د نړیوالو هیله، د افغانستان د خلکو هیله، له پاکستان څخه دا ده او پر پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅوي، تاسې په افغانستان کې طالبان چې کومه وینه تویونه کوي په دې وخت کې، د افغانانو وژنې ته چې کومه زور ورکړی دی او په کابل کې چې کومې وروستۍ چاودنې کوي، نو دغه ډله سولې ته وهڅوي، د جګړې بندولو ته وهڅوي.
اخوا بیا په قطر کې لا هم د سولې په دوهم پړاو بین الافغاني خبرو کې ښکاره پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی یو غړی حفیظ منصور،
نن یو لسمه ورځ ده چې موږ ناست یو خبرې نه دی کړي، هیڅ معلومه نه ده چې طالبان څه وایي او څه غواړي، دا لا نه ده ښکاره.
طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیره ورځ د دوی د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون باید په دوه اړخیزه توګه عملی شي. نوموړي دا هم ویلي چې دغه ډله له امریکا سره په خپلو ژمنو ولاړه ده او باید مقابل لوری هم په خپلو ژمنو ودرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو مسولین وایي د 2020 کال د افغانستان لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ له اړخه ښه کال نه و. دوی په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په لړ کې نن خپل کلنی راپورونه له خلکو سره شریک کړل او ویل لا هم د افغانستان نیم نفوس د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي افغانستان اوس هم د خپل اړتیا وړ ډیر توکي له نورو هیوادونو راواردوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
ملت ته د حساب ورکولو د لړۍ په دوام نن یک شنبه د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو د 1999 مالي کال لاسته راوړنې او ستونزې د رسنیو له لارې لولس سره شریکې کړې. د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابي د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل 2020 کال د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه کال نه و. د نوموړي په خبره کورونا وایرس په دې کال کې ډېرې اقتصادي پروژې له بحران سره مخ کړې چې بېوزلي او خوارځواکي نوره هم زیاته کړه. نوموړي د بودیجې د لګولو په اړه وویل
از مجموعی په 1999 مالی کال کې د پرختی بودیجې څخه 115.1 میلیارد افغانۍ لګول شوې چې د پرختی بودیجې 3% برابروي، یعنی د اقتصاد وزارت 3% بودیجه مصرف کړی ده.
اغلی فاریابی وی په تیر مالی کال کې د وارداتو کچه ته برابر د صادراتو په پرتله زیاته و. د نوموړي د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 2015 دولتي او نا دولتي موسسې فعالیت کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 900 میلیونه ډالر لګوي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو هم د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره تیر 2020 کال د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ښه کال ونه بللو، خو د روان کال لپاره د اغیزمنو پروګرامونو خبره وکړه. د دې وزارت وزیر نثار احمد غوریانی،
موږ په راتلونکي کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لپاره ډېر ښه پروګرامونه په نظر کې لرو او د دې پروګرامونو په پلي کولو سره غواړو هغه 2 میلیارد ډالر هدف چې موږ د صادراتو په برخه کې ټاکلی دی پوره کړو.
خغلی غوریانی وایي په داسې حال کې چې کورونا وایرس دغه سکتور له بحران سره مخ کړی، خو بیا هم د شاوخوا 390 فابریکو د جوړېدو وړاندیزونه شوي چې په روان 1400 مریض کال کې به خپل فعالیتونه پیل کړي. د نوموړي په خبره له فساد سره مبارزه د اسنادو ساده کول او د ظرفیت لوړونې لپاره لازم کارونه ترسره شوي او لا هم اړتیا ده چې په دې برخه کې ډېر کارونه وشي. د خغلی غوریانی په خبره د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 1999 مالي کال کې 1.9% پراختیايي بودیجه مصرف کړی ده. نوموړي دا هم ویل چې د سوداګرو او صنعتکارانو پر وړاندې پرتی ستونزې تر یو ځای حل شوي او د بشپړ حل په حال کې دي، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو دې خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صفای:
جناب وزیر صاحب، خو چې پارکو صنعتي شته دی، هغه خلک چې په پارکای صنعتي کې خاص تر په کابل کې چې تقریبا 300 زیات کسان په کرایه ځایونو کې فعالیت لري، تولید کوي، نو دوی د ډېر زیات مشکلات سره اخته دي. د 1000 ډالر نه تر 15000 ډالر پورې دوی د میاشتې کرایه ورکوي، او دوی د 2 کاله 3 کاله 15 کاله تر 15 کالو پورې خلک دا د انتظار چې دوی ته ځمکه ورکول شي، ولې تر اوسه ځمکه نه ده ورکول شوې.
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې بهیر د روانې لمریزې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شو. افغان چارواکي وایي دا کلنی پروګرام له دې امله دی چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه ولاړ شي او د باور فضا رامنځته شي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خپرونې په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس به هم ورشو کندوز ته. په کندوز کې بي ځای شوې کورنۍ وایي چې د ژمي یخي هوا یې ژوند ستونزمن کړی. دوی وایي که چیرته د جګړې ښکېلې غاړې د دوی په سیمو کې جګړې ودروي او اوربند وکړي، دوی چمتو دي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. دا چې د دغو خلکو نور ستونزې څه دي، په دې اړه پام وکړئ. له کندوز زموږ د خبریال راپور ته.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. 1.5 کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتونونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنگونه نور ختم کړي، موږ د دې ژمي په سره ژمي راووتلو، یخني د موږ واړه ماشومان لرو، موږ سوله غواړو. بس د دواړو طرف ته موږ ته تاوان دی چې مړي کېږي او دغه کېږي. دا جنگ بس سوله راولي.
د کندوز د خانواد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ په دې جدي په سخت ورځو شمو غواړو چې په موږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او نور دې بدبختۍ نه موږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د څو خبرم په جنگ د وسیلې د وجنه مایوس شوم.
خو د کندز دی ولی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي ترڅو په وخت سره پر بې ځای شو کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده ورستي معلومات له مخې نږدې 10000 کورنۍ سره کومک شوې ده. له دې منځ 10000 هغه کورنۍ وي چې غوښتې خوراکي توکي حتی نقدي مرستې هم رسیدلې دي. ملي سوداګر او ملي پنګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحق کسانو لاسنیوي وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو ترڅو موږ وکولای شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده، په قطر کې د سولې د خبرو د دویم مرحله پیل سره سم د کندز ښار په نږدې سندو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به ورشو روزګان ته. ولسی سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبریالانو د خوندیتوب په اړه یوه سندره ویلې چې په خواله رسنیو کې ډیره خپره شوې ده. نوموړی دا سندره وروسته له هغه ویلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمیر خبریالان په هدفي وژنو کې ووژل شول. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي.
چنه کې له وکم زفر څه شي ته حبيبي شم وای وای شل کې شم زه یو خبرې اند ګران وطن په کار شم وای وای شل
کې ورزګان میشتې سندرغاړي جیلانی وصال دا سندره د خبريالانو د پر لپسې و جنوروس ته ویلې. په دې سندره کې پر خبريالانو بریدونه خوشینون کې بلل سوي او په سندري زانداز د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب ژغ کړی دی. جیلانی وصال په ورزګان کې اوسېږي، چیرې چې موسیقي ژغول اسانه چاره نه ده. لهغه مې وپښتل چې ولې فکر کوي چې خبريال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبريال وژنه د خبريال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس ژغ تر لوړو مقاماتو ورسي او د لوړو مقاماتو ژغ یا څه خبرې چې دي هغه تر ولس پورې ورسي. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، دا چې یو څوک دی چې اوسېږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نښه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپله دې سندره کې له ټولو خواوو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، که نه د دوی تشه ډکول به ستونزمنه وي. جیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور ژغ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرلپسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو، خبریالانو او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي، او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې له دې چې بل راپور ته ورشو، د افغانستان او آیرلند د کرکټ تازه حال درکوو. تر اوسه د افغانستان لوبډلې 141 منډې کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي، او د اورونو شمیر هم 30 ښودل کیږي. نو دا لوبه روانه ده، په راتلونکي خبرونه کې او پر روانو خبری سرویسونو کې به موږ درته حال درکوو. خو اوس ورځو میدان وردګو ته. په میدان وردګو ولایت کې د 110,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کورونا د تشخیص لابراتوار پرانستل شو. ځایي چارواکي وایي د دې لابراتوار سره به د ګاونډۍ ولایتونو ستونزې هم یو څه هوارې شي. نور په دې راپور کې
د کورونا د تشخیص دغه لابراتوار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار کې جوړیږي، چې نن یې د یو لاړه مراسمو پر مهال پرانستې وسوه. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلم ازغرخیل د یاد مرکز د پرانستې پر مهال وویل چې د کورونا د ټیسټ د اخیستلو لپاره دغه مرکز خورا اغیزمن دی. نوموړي وویل چې دغه مرکز به د نورو ناروغیو په تشخیص کې هم اغیزمن واقع سي.
ډیر لوی قدم اخلو چې غا دی پی سی آر دی لابراتوار فعالول دی، او ان شاء الله دا به د موږ سره د کرونا د تشخیص په برخه کې په مشخص ډول دی مثبت او پیښو په اړه باندې به د موږ سره دا مومد واقع شي د لابراتوار، او موږ به وکولای شو دلته دی د ولایت نه بلکې د همسایه ولایتونو هم ټول هغه سمپلونه چې د ناروغانو د کرونا د تشخیص لپاره اخیستل کیږي هغه به همدلته چک کیږي، ټیسټ کیږي، به کتل کیږي. به
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د کرونا ویروس دغه تشخیصي لابراتوار پر داسې مهال پرانستل سوی چې په دغه ولایت کې د کرونا د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم په بشپړېدو دي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ چې په دغه پرانستې کې ګډون کړی و، له ولسونو وغوښتل چې د کرونا پر وړاندې دې مبارزه وکړي، او د ځانونو او نورو روغتیا ته دې جدي پاملرنه وکړي. نوموړي پر یاد لابراتوار د لګښت په اړه هم معلومات ورکړه.
د کرونا د تشخیص لابراتوار دی، او قیمت یې قریب 110,000 ډالرو ته رسیږي. نو
په میدان وردګو ولایت کې د کرونا د تشخیص لابراتوار پر داسې مهال جوړیږي چې اوس مهال په افغانستان کې یو ځل بیا د کرونا دوهمه څپه راغلې ده، چې یو ځل بیا د روغتونونو کټونه له ناروغانو ډک دي. د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس اوس مهال په میدان وردګو ولایت کې 44 مثبت او مشکوک کسان د دغه ولایت په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
ویوه لا لیبرتا
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. تایوان او چین چې په 1949 کال کې د کورنۍ جګړې په پایله کې یو له بل سره جلا شوي، چین اوس هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي که اړتیاوي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي. دا چې واشنگټن ولې اوس دغه غوښتنه له پیکینګ نه کړې، په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
ورسته له هغه چې ادعا وشوه د چین څو بم غورځونکي او جت الوتکې پرونشن بی د تایوان جنوب لویدیځ سندې ته چې د تایوان د هوایي مدافع ساحه بلل کېږي ننوته، د امریکا متحده ایالاتونو له چین نه وغوښتل چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرونشن بی په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل متحده ایالات له پیکینګ نه غواړي چې پر تایوان پوځي، ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي او پر ځای له ډیموکراتیکې لارې ټاکل شوي تایوان له حکومت سره په سوله ییز ډیالوګ یا خبرو کې ځان ښکیل کړي. د تایوان دفاع وزارت وویل چې وروسته له هغې د خپل هوایي قلمرو د دفاع د څارنې لپاره میزایل ځای پر ځای کړل چې د چین اته بم غورځونکي او څلور جټ الوتکې پرون د ورځې په پیل کې د هوایي مدافعې د قلمرو ساحې ته ننوتې. چین په وروستیو میاشتو کې د تایوان په جنوب کې او همداراز د چین په جنوبي سمندر کې د تایوان تر کنټرول لاندې د اپراتاس ټاپوګانو د اوبو د پاسه نږدې هر ورځ الوتنې کوي، خو په مخکنیو کې به یوه یا دو الوتکو ګډون درلود، خو دا ځل په دغو مانورونو کې 12 الوتکې شاملې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ښاغلي پرایس وویل متحده ایالات د تایوان په ګډون د چین د خلکو د جمهوریت لخوا د ګاونډیانو د ویرولو لپاره دغه دوامدارې هڅې د اندېښنې وړ بولي. زیاتویچه متحده ایالات به لژمن سره سم د تایوان ملاتړ ته دوام ورکړي چې وکول شي کافي خپل ځان دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندا هم ویل چې متحده ایالات به د خپل دوستانو او متحدانو په خوا کې ولاړ وي چې د سوکالي امنیت او د هند پاسیفیک په سیمه کې ګډو ارزښتونو ته وده ورکړل شي. چین تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تایوان د قلمرو په ساحه کې چین دغه پوځي مانورونه یوازې څو ورځې وروسته تر دې کوي چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن لوړې کړې او ټینګار یې کړی چې له چین سره په اړیکو کې د بشري حقونو د سوداګرۍ د اختلافاتو د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د چین د اقداماتو په ګډون د تایوان موضوع ته ډېر اهمیت ورکړي او دی د ادارې په وړاندې ستونزمن مسایل دي. تایوان او چین چې په 1949 کال د کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو له بله جلا شوي، چین هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي چې که اړتیاوي د دې کار لپاره به له زور هم کار واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان او ایرلند د کرکټ تازه حال دا دی چې د کرکټ لوبه روانه ده. د افغانستان لوبډلې په 28.1 اوورونو کې 1,30 منډې کړې، دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي.
السلام علیکم، زه خان عزیزی یم د زابل ولایت څخه. ورسته له سلام څخه مې د خپل هیواد د مشرانو څخه غوښتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای ټکی کښېږدي. زما دېرش کاله عمر دی، په دېرش کاله کې ما نه په شپه باندې سم خوب کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځېدلی یم. نو څلوروي ساعته شپه ورځ زموږ تر غوږو د ټوپک غږ راځي. نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وژل کېږي او در په دره حال د اعتماد زموږ په دروازو کې درېږي.
الو السلام علیکم، څخه زه ډېره مننه کوم. دغه د باګرام بندیان چې دي ما ته معلومېږي دا ځینې وخت سره دی، خو دسیه نه سړی کېږي په وخت باندې دی ناست دي. دا باید د بندیانو دسیه وسړی شي او دی آزاد کړو.
ما اجازه یک مسیما د کونه زما پیغام په وسله والو مخالفینو باندې هم دی او په حکومت هم دی چې پخپلو کې جګړه کوي خدایوی نه ته یو نه دای باید نن پری نو خبري اعلان دی نو یې نه مشتای با باندې مختصر چې هغه د لیبات مشران په قطر کې دي پخپلو جنګیالو د غو په د خبري اعلان او ساتي خبري اعلان هغه څه دي چې موږ دا تر مزورونه کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرام لرو خو اوس په کابل کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي